د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او مینه. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم او تاسو ته په دې ساته خبرونه کې د کوربه په حساب کلی کوم. په دې خبرونه کې ل خبرونو ورسته تاسو ته د نن ورځې ورستي خبري غړي په تکراری توګه وړاندې کوو، خو لومړی د سیمي او نړۍ په اړه خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا د باجوړ په ماموندو کې د سرحدي ځواکونو پر یو مرکز برید کې لړ تلر یولس عسكر او یولس وګړي وشل شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا لخوا پوځي خطر رد کړی دی. او د کرکټ د شل اورونو په نړیوال کپ کې پاکستان خپل وروستي او مهم لوبه سبا د نمیبیا په وړاندې ترسره کوي. د پاکستان پوز ادا کړی دا چې په باجوړ کې پر یوې امنیتی پوستي د وسلوالو په برید او د ډزو په تبادله کې 12 وسلوال او 11 سرتیری وژل شوی دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د فروری پر 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو تیر ماښام نه وخته غوښتل چې په باجوړ کې د یوې امنیتی پوستي کمربند مال کړي، خو چې مخه یې ونیول سوه نو هغوی له بارودو ډک موټر د پوستي له دیوال سره ټکر کړ. د یادې سیمې یو ځایي بلدیاتي استازي ملک شاولی خان مشال راډیو ته وویل چې چاودنه ډیر زورور وه.
یو ډیر زورور درس وشو او د درس د آبادی په مونږ باندې په خوځېدو شو. لا مونږ منډې کړلې، مونږ کو زلزله ده بار ته ووتلو، کور لټولې واړه، نو بیا وروسته خبر شولو چې دلته څه چاودنه شوې ده.
پوز دانه دی ویلی چې وژل شوی وسلوال له کومې ډلې سره تړاو درلود، خو دومره یې لیکلي دي چې هغوی د فتنه الخوارج غړي ول. د پاکستان پوز زیاتره وخت دغه اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته کاروي. تر اوسه هغې ډلې په دې ډغ برګون نه دي ښودلې او نه هم خپلواکو سرچینو د پوز د دې دعوې تصدیق کړی دی. پر امنیتي پوستي د برید ذمواري هم لا چا نه ده منلې. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي په شانګلا کې د عملیاتو پر وخت درې پولیس او شپږ وسلوال وژل شوی دي. د شانګلې پولیسو د فروری پر 14مه نه وخت رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دا عملیات یې د کابلګرام سیمې په سلیمان بانډا مهراب پټي او بیلو کې د مطلوب وسلوالو د موجودیت تر اطلاع حاصلولو وروسته وکړل. د وژل شوي پولیسو جنازې په شانګلا کې شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې د فروری پر 14مه 121 کورنۍ له پاکستان او ایران ورستنې شوې دي. د وزارت د خبر پاڼې تر مخه په هغوی کې 1500 تورخم للاري او پاتیا د سپین بولدک، نیمروز، هلمند او هرات له سرحدي لارو افغانستان ته ورغلي دي. پاکستان او ایران له 2023 کال راهیسې د افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی او په تیر کال کې دا بهیر چټک کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2023 کال راهیسې افغانستان ته له 5 میلیونو څخه زیات کډوال ورغلي چې پاکستان او ایران په زور ایستلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا لخوا پوځي خطر رد کړی دی. نوموړي د فروری پر 11مه په تهران کې د پلویان غونډې ته په وینا کې ویلي چې ایران دا وړتیا لري چې د ده په وینا د کور په دروازه کې ورته درول سوي د امریکا جنگي بیړۍ ډوبې کړي. نوموړي د ایران توغندیو ته په اشاره ویلي تر دې بیړیو خطرناکې هغه وسلې دي چې دا بیړۍ د سمندر تل ته رسولی سي. د خامنائی لخوا دا څرګندونې له وروسته مخې ته راغلی دی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فروری پر 14مه خبریالانو ته ویلي فکر نه کوي چې ایران به هغه پایلې وغواړي چې له واشنگټن سره د یوې موافقې نه کول په صورت کې مخې ته راتلای سي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې په سویټزرلینډ کې د امریکایي او ایراني چارواکو خبرې ډېر مهمې دي او دوی به پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړتوب له نن په جنیوا کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه نیغ په نیغه خبري کوي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې پاکستان خپل وروستۍ او مهم لوبه سبا د نیمبیا په وړاندې ترسره کوي. که پاکستان یو وګټي نو دویم پړاو ته بځي، او کنه یې وبایلي نو پر ځای به د امریکا یا نیدرلینډ لوبډله مخ ته ولاړه سي. پاکستان په ای ګروپ کې دی، او له دې ګروپ څخه د هند لوبډلې وار له مخه دویم پړاو ته ځان رسولی دی. د دې ترڅنګ له بی ګروپ څخه سریلنکا او زمبابوې وتلي، له سی ګروپ څخه ویسټ انډیز او انګلستان وتلي، او له ډی ګروپ څخه بیا نیوزیلینډ او جنوبی افریقا دویم پړاو ته لار موندلې ده. په مهمو لوبډلو کې آسټرېلیا او افغانستان په رسمي توګه له نړیوال کپ څخه بهر شوي دي. د شل اوریز نړیوال جام لوبې د فروری پر اومه په هند او سریلنکا کې پیل شوې وې، او د پای لوبه د مارچ پر اتمه ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره واست نو دوه دی رپورټونو په ګډون به یو شمېر نور هم واوري. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په مامندو کې د سرحدي ځواکونو پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه یولس عسکر وژل شوي دي. یو ځایي کس وایي
ډېر لوی تشویش په دغه علاقه کې خور شو، کوم چې دغه علاقې د سړې ځي په مینځ په دغه لارو کې عنایت کړی، بازار چې کوم دی دغه راځي، د خار بازار راځي، پاټک بازار راځي.
د افغانستان خوست ورستانه سوي کډوال وایي دوی په مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. د یو خیریه ادارې لخوا مرسته ترلاسه کوونکی کس مشال رډیو ته وویل
مونږ دومره مجبوري ورته درلوده قسم مې په خدای چې بیګا شپه نه بله شپه زما کور ته درې شپې بچیان نه اړوله، بل چا تیلې راته راوړه زما په کور کې وغورځوله.
د چارسدی په بیگم نسیم علی خان پوهنتون کې د هنرمندو میرمنو دوه ورځنۍ میله نن پای ته رسیدلې. یوه ګډونواله وایي
داسې چې موږ خپله تیارو په خپلو لاسونو باندې کارونه یا هم پرې کوو او جوړول هم په خپله کوو، خو موږ سره داسې څه وسایل نشته چې دا کار موږ مخکې بوتلي کو یا بل چا ته وښولو. داسې
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د خبر پښتونخوا په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوستا له هغه وروسته د برید د وژونکو شمیره زیاته سوه، چې هلته تیر شپه وسلوالو د امنیتي پوستي سره خپل له بارودو ډک موټر ټکر کړی. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر نن په بیان کې وویل چې دوی په دې پیښه کې دولس وسلوال هم وژلې دي. په بیان کې راغلي چې د دې زورور برید له کبله په نږدې کورونو کې یو ماشوم هم وژل شوی ده. چا تر اوسه د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د مشال رډي خبریال شهنواز ترکزی تفصیل راکوي.
د باجوړ په ماموندو کې په عسکري ځواکونو برید کې یو لس غړي وژل شوي. د پوز د مطبوعاتو اداري آی ایس پی آر په خپل ویبپاڼه د فروری په ولسمه لیکلي دغه پیښه کې د یولسو غړو نه علاوه یو مقامي ماشوم هم مړه شوی او اووه تنه نور زخمیان شوي هم دي. پوز دعوه کوي چې هغلته په جوابي عملیاتو کې دولس وسلوال هم وژلي. دغه چاودنه په 14 فروری ماسخوتن شاوخوا 8 بجې شوې چې د باجوړ د پولیسو او د عسکري ځواکونو د سرچینو په خبره وسلوالو د بارود یو ډک ګاډی هغلته یو هغه جماعت چې په کله سمودینه د ملیشیا د پولیسو غړي پراته ور وستلو او والوځوي. د باجوړ د خلوزو اوسیدونکي او د دغه سیمې د کلیوال کونسل چیرمین ملک شاه ولی خان محمود وای دوی ماسخوتن ډوډۍ خوراک ته ناستو چې دغه چاودنه وشوه.
یو ډیر زورور درس وشو او د درس د آبادی په مونږ باندې په خوځېدو شو. لا مونږ منډه کړلې، مونږ کو زلزلہ ده بار ته وتلو کور لټولې واړه، نو به وروسته خبر شولو چې دلته څه چاودنه شوه ده.
دغه چاودنه د لوی ماموندو په ملنګینو جماعت کې شوه، او د ځای خلکو په خبره هغلته لا په تیر وختونو کې وسلوال وسیدل. خو چې باجوړ کې عسکري عملیات وشو دغه جماعت کې بیا سیکورټي غړي میشت شو، او دا یو داسې ځای وټاکل شو چې ګوندې دغه یو سیکورټي پوسټ وي. ملنګي جماعت د نعمت خان کلی په منځ کې جوړ دی چې دغه سیمه د خار هډکوارټر شاوخوا 25 او یا تر دغه زیات کیلومتره فاصله کې په مغرب اړخ ډیورن کرخې ته څیرم آباده ده. د خار باجوړ د کاروباریانو د اتحاد جنرال سیکرټري سجاد کاروان وایي باوجود د دې چې د روژې دپاره خلک بازارونو ته وځي، نن په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره کمه ده.
موږ ته دغه اطلاعات رال چې رقم زخمیان دی او د خان هسپتال تر اوړل نو پاغي باندې هم دوباره فایرینګ شو په ایمبولنس باندې د دغه له وجې هم ډیر لوی تشویش په دغه علاقه کې خور شو پاغه او بیا د دې سره سره کو زتا زتا په دغه مقامی ستوانی د بازارونو حواله سره خبره وکم کم چې دغه علاقې د سړېزي په خا مینز د غلارو کې عنایت کړي بازار چې کم دغه راځي د خار بازار راځي پاتک بازار راځي اوس خو د دې چې کم د فوج کانوایان دي خبر رواني چې دغه انا پاتک بازار چې کم دی یا د عنایت خلا بازار چې کم دی دغه ورته بند شوې دي تاجر برادرې د هغه زی چې کم صدور دی هغه اعلان وکړو د بازار د بندېدو حواله سره
نعمت خان کله د محمود یو لري او پسمانده سیمه ده نو د ځای خلکو په خبره هغه ته د ریسکیو یو لس په بشغړې هم په وخت نه رسیدلې خلکو په خپل لاسو د خاورو د لاندې بنچي به مړو او یا ځوندې تنان اراويستلو عملیات پیل کړي د خبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی دغه پیخي غندنه کړي د زیاته کړي چې د وسلوالو ضد د عملیات لا تون کړي شي شان واسترګزه مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو افغانستان ته له پاکستان او ایران ورستانه سوی او همدغه سی په هیواد دننه به کور سوی خلک له سختو مشکلاتو سره ټکوي د فروری پر شپاړسمه په دی خلکو کې په خوست کې د سعودي د بادشاہ ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا په زرو کورونی باندې خوراکي توکي د مرستو په توګه ویشل سوی دي د مرستو ترلاسه کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له سخت مالی مشکلات سره مخامخ دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل په دې رپورت کې راکوي.
په خوست کې د اصل د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د کورنیو بزای شویو او په ورسې میاشت کې له پاکستان څخه د راستنه شویو پر زرو کډوالو کورنیو چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې میشتي د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. د مسؤلینو په وینا مرسته ورکوونکي خیریه ټولنې له دې مخکې په لوګر او پکتیکا ولایتونو کې هم په ورته توګه کډوالو کورنیو ته مرستې ویشلې دي. د یاد برنامې یو تن منتظم شازمین هلال مشال رادیو ته وویل
د خوست په ولایت کې زرو اړمنو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې په دې اړمنو کورنیو کې داخلي پیژندل شوی مهاجر کونډي اطمینان شامل دي او خوراکي توکي کې 50 کیلو وړي دي 5.5 کیلو بوره ده 15 کیلو لوبیا دي 15 کیلو وریجي دي او 15 لیتره مایع غوړي دي.
پوس وقتی چې بیکاری او سډیره ده د حالت په ځانګړي ډول د کډوالو پر هغو کورنوي ډیر اغیز کړی چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه راستنه شوي او تر اوسه یې د کار او مزدورۍ لارې چارې ځانونو ته نه دي جوړې کړې. د مرستې او تن ترلاسه کوونکي لال جان وویل
موږ دومره مجبوري ورته درلوده له قسم مې د په خدای چې بېګا شپه نه بل شپه زما کور ته درې شپې بچیان نه اړوله بل چا تېلې راته راوړه زما په کور کې وغورځوله او دا غنم چې ورکوله دې غنمو ته ډېر ورغلم راته ملاو نه شو نوم مې په کې رانغلو. بیا ما زه خدای شته بیا دا دې اوس دا مرسته را رسېدلې ده خوشاله یو. زموږ مشران باید زموږ د ټول ماجرونو کوم چې نوي راغلي پاکستان نه کشل لکه 15 لکه راغلي دا ټول راغلي باید دې ټول ملاتړ وکړي. د زړو ماجرو ضرورت نه دی دا نوي ماجر ضرورت ورته لري.
خوست راستنه شوی کډوال وای د دوی په منځ کې ډېر داسې کورنۍ شته چې سرپرستی کونډې خزي او سپینګیری سړی پر غاړه لري او د کار او مزدورۍ څوک نشته. یو بل کډوال سیف الرحمن خزان وویل
زه خو شکر د ځوانم د سپینګیری د سکونډ سیستری دي چې هغه ډیر ضرورتونه لري. سیدا ماته دا راغله ډیر او لکه د الله په دربار کې یو رقم ده یو رقم یې الله قبلې زه په خپل ته ضرورت لرم خو زه به ځان د فایده کم د سنور مهاجرین دي چې هغه ایس کار روزګار نه لري لکه دغه سیګرزي نو زه د مشرانو نو ټولو نه دا غوښتنه او دا هله کوم چې باید چې موږ ته مخ راوړی او موږ سره مرسته کومکونه دا وشو چې باید چې نور هم سره وکي.
د سعودي هیواد یو خیریه بنسټ په خوست کې داسې مهال د شته کډوالو یوې برخې ته د خوراکي توکو بستې ویشي چې روژه را نږدې شوې او ښایي ځینې پاتې کورنۍ به د روژه ماتې په دسترخوان د خوړو پوره څه ونه لري. یو بل تن راستون شوی کډوال یادګل وایي
یاره ضرورت خو داسې دی چې دا څوره خلک دلته راغلي دي 600 کسه دي 300 کسه دي دا دور اندازه خراب دی چې د ګیزو د بیګا د لنګ وړو نهسته خوراک توګه نهسته روزه را روانه ده د دې په پښیما چخیلې دې په روزمات کومه نامنای په دې شکل دیش کې دا ټول خلک چې دا ټول خوشاله دي.
په خوست کې د کډوالو چارو د ادارې د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې شاوخوا 2000 داخلي بې ځای شوي کورنۍ په همدې توګه له ایران څخه په انفرادي ډول راستنه شوي 1500 کسان او په دې ځای کې بیا د میشتو 2000 کډوالو کورنیو پاتې هغې له پاکستان څخه په وروستیو میاشتو کې راستنه شوي او د خوست په بیلابیلو سیمو کې میشتي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو ته غوښته اوردونکو د خیبر پښتونخوا د چارسدی په بیگم نسیم علی خان په هنتون کې د هنرمندو میرمنو دو ورځنی میله نن پای ته رسیدلې ده. په دې میله کې ګڼو هنرمندو میرمنو ګډون کړی او خپل لاسي توکي ننداري ته وړاندې کړی دي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا هر څه دوی په لاس جوړوي او پلوري، خو دوی په وینا دومره وسایل نه لري چې دغه کاروبارونه پسې پراخ کی او یا هم نور ته ورزده کړي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان له دوی سره غږیدل.
دا مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د چرسدې په بیگم نسیم علی خان کمپلیکس کې موجود یم، چرته چې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې یا سوشل ویلفیر محکمې لخوا د هنرمند زنانو په نوم باندې یو میله دوه ورځنۍ میله تیار شوې ده چې دا به تر 18 فبراری دوامدار وي. په دې میله کې نه یوازې د چرسدې بلکې د صوبې د نورو ضلعو نه هم هغه زنانه راغلي دي چې په لاسونو باندې هنرونه زده دي، مختلف توکي دي، هغه په خپل لاسونو جوړ کړي دي، هغه دغې سټالونه لګېدلي نندرتون د پاره ښودل شوي دي. په دې کې د سوشل ویلفیر محکمې او نور غیر سرکاري سازمانونو چې دوی سر په دې کې مرسته کوي غړون کړه دي. دغه سټال لګون کې او دغه هنرمند زنانو سره خبرې ترې کوو چې دوی د خپل کار په حواله باندې سوي او بیا د دا ډول نندرتون او د سوشل ویلفیر محکمې حکومتي مرستو په بابل باندې سوي. ډېر مننه. دا وخت مون سره موجود ده زرمینه بیبي، څوک چې د زنانو بیګونه یا پرسونه جوړوي او د شند سکول بیګونه جوړوي، هغه دلته کې دا نندرتون ته خو دوی دغه پښتنه کوجي تر مسجد تاسو هر کله وي سب وايي په حق لباندې
تیارو پخپل لاسونو باندې کو کارونه یاب پہ کو او جوړول هم پخپل کو، خو مو سره داسې وسایل نشته چې دا کار مو مخ کې بوت لګو یا بل چاته او خولو داس کې دا هو بس لکه دوه چاته پته نه لګي کنه. مو پہلا ځل باندې زه ترالو چې خلکو ته پته او لګي چې دا کار زمو بهر ته اوزي د کلی خلک چې ضرورت وي د سکول بیگز بین وي چې جوړ کړه لا وي ته جوړ کو ور کول.
ډېر مننه بیبي. دلته کې سوشل ویلفیر محکمه کې چې کوم سپیشل خلک دي د مختلفو مازورو کار خلک دي، هغه د لاسونو چې کوم جوړ تو کې دی داغي هم سترن لګي دی داغي نندرتون هم دل تکي دی. نو سندل حيات مو سره ولال دی چې پستر ګو نابینه دی، نظر ډیر زیات بس تن لګي دو دغه وینا مطابق چنه لګي، دغه خوراکه هم نابینه دغه په کور کې دا چې کوم سيزونه دل تکي خو دشي وي دی کې دی کې د کټونو سادرون وي سويټر دی مفلر دی یو شمیر شي نزوین دی برا دی بخپله وي. حيات ډیر مرنه دغه مراته وي چې دا شي نه ته سنگ جوړه یا سوګ سره مرسته کی بیا خرڅه کم ځای او آی مارکیټ ته رسیدل لري حکومتي مرسته در سروي کنه.
تقریبا 2015 پر زمونږ سټوډنټ لایف کې دامو زکړه کلاس اټ اپوره داغه نه بعد کوشش کوو چې مونږ دا کار مخکې بوزو او الحمدلله روان هم دي. دا ټول وړې نه جوړونکې شیزونه دي، د کې د کټ ساده راځي، بالښتونه راځي، وړې غدې غټې غدې یعنی متکه پکې راځي، دنه علاوه مفلرې پکې راځي، شالونه پکې بسرول وال راځي، زنانو چې کم فراکونه وي کوټونه وي نارینو پکې سویټر وغیرہ جوړيږي. دا ټول د وړې کار دي او دا ز په اورډر باندې کوم، مطلب دکان وغیرہ زمونږ نشته دي. څنګه چې یو انسان خپل کار آسان کار دغه شان موږ ته نظر ضروری نه ښکاري، کومه نارمل خلک خپل سازان خپل رونه خويند خپل مل پر رکشن سپورټ راکي زموږ نظر ضروری نه دی، زموږ کار ضروری، زموږ اهمیت ضروری دی او موږ ته هیڅ مشکل پدې کار کې نشته. جی مارکیټ تر سایم لا نشته، صرف اورډر بیس باندې کار کوو ځکه چې هغه شان سپورټ لا موږ ته نه ملو.
قدرمن رودن کو د دغه هنرمندو خبره تاسو ور دي. اوس د دې هنري میله مشر ملما چې د خیبر پښتونخوا د زنانو د کمیشن سیکرټری دا شازیه عطا هغه هم راغلی ده. دغه نه پښتنه کوچ ردی هنرمند زنانو یاد د چکم عدل تک مختلف مزورو کار خلکو ای چکم غختنه کړه چر د دوی مارکیټ تر سہی په کار د حکومت مرسته په کار دین په دې حواله باندې حدیث وي.
د دې لپاره خوشاین خبره ده چې زمنګ د صوبې وومن امپاورمنت پالیسی 2026 تر 2030 اپروف شو د کیبینټ نا اور د غی لانچ په 24 فبراير باندې ده. پغه کې منګه د سه د دې لپاره لای حمل اختیار کړی ده چې دا هغه د هوم بیس ورکرز چې کم دي د دې سکلز مارکیټ ته ورسي. خو زمونږ انډستریز ډپارټمنټ په دې باندې مونږ لینک کوو، ټیپ ټاپ مونږ لینک کوو چې د دې هوم بیس ورکرز دا کار مارکیټ ته ورسي.
دا میلاد درجه دوامدار ده، په دې کې د 500 څخه سیوا سټالونه لګیدل دي چې په کې زیاتره ځنانه او یا چې کم داسې بیوزله ځنانه لري او په خپل لاسونو توکي جوړ کړی دي، هغه ننداري د پاره خو دي دوی ډیر خوشاله دي چې دا ننداتونه ود تابع کړی دي. خو غوښتنه کوي چې یو خو دې دا نندارتونونه د سوبې په بیلابیلو خارونو کې وکړي شي، بیا بیا دې وکړي شي، او د حکومت غوښتنه کوي چې دې له سرپرستۍ ته مرور کړي چې د دې مارکیټ ته نیغ په نیغه په خپل رسوي، ځکه چې دوی وایي د دوی نه دا توکي خلک په کمه بیه واخلي او هغې بیا په لوړه بیه خرڅوي، نو دوی ته هغه شان معاوضه نه ملاویږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي، په دې ملک کې د بیلابیل ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دې سازمان په خپل ریپورت کې ویلي چې یو شمېر دغو ماشومان ان د سری پولیو او یا نورو وژونکو ناروغیو پر وړاندې هم نه دي واکسین شوي. په همدې حال کې افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال د روغتیایي مرکزونو د لریوالي او د وسایلو نه درلیدو له کبله شکایت کوي چې چیزه کوي ماشومان نه دي واکسین کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت لري.
واکسین رسیدګي وشي
ملک ثابت چې په روسیو کې له پاکستان افغانستان تستون شوه کډوال دی، وای د دوی لمیش د زاید روغتیایي مرکزونو د لریوالي لاملې ماشومان لراسنی دو رئیس تروسا هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موږ د دوشنبه د سلواغي عدل وی وښتم ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستان د ننګرهار 200 ولسوالۍ تستون شوه دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب و. دلته موږ نوی راغلی، موږ ته واکسین جې معلوم نه دی او خوریسته موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرضه دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخه ده څوک خارښت ده څوک څه شي څوک څه کی.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوی او نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي، وای د جوزجان ولایت په شبرغان خار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره لدی چې تر روغتیایي مرکزای د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. ریویل
فلاګم پردمون مخفل ماشوم هر ځل واکسین کول ته وړای دی، سره دی چې آن د موټر کرای مې نه لرله او روغتي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوی او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کول ته وړم او واکسین ورته تطبیق کوم.
فلاګم مې باندې واکسین کدان
دا په داسې حال کې د روغتي نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي ترلاسه کړي، په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پښپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دی واکسین شوی. د دبليو ایچ او په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو او د رستنیدونکو ماشومان په پیژندلو سره توانیدلی چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایشن په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح، هغه د ژوند غوښونکو ناروغیو پر وړاندې خوندي کوي، بلکې کورنۍ ته هم د روغتیایي خدماتو آسان لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استاذ ډاکټر اډوین سینزا سالوادور لقول راغلی د ټولنې د فعال ونډې او د روغتیایي خدماتو د دوامدار ملاتړ لپاره مکوله شو ډاکټر لاسکو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې به برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنۍ په منځ کې هغه ماشومان ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو ځانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو لاره د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوی. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی او چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیک مخه ونیسي. بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 2.9 میلیونه ماشومانو ژوند د شری نس ناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال پیل څخه تر اگست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسنی. نړیوال بانک او د پاکستان د شماریات ادارې په ورستیو کې په خپل رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د لیک لوست شره 3.5% ده چې دا په جنوبی اسیا هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. ادارې د 2014-15 کال په اړه په سروې کې ویلي چې په 2019 کال کې د هغو کسانو چې د 10 کال څخه عمر زیاتی د سواد شاره 6.5% وه. شنونکي وایي د لیک لوست د شریک موالي بیلابیل ټولنیز اقتصادي او سیاسي لاملونه دي. تفصیلي د عظمت علي شاه په رپورت کې
نړیوال بینک او د پاکستان د شماریاتو اداره بیرو آف سټیټسټیک په خپل ګډ راپور کې وایي چې پاکستان کې د لیک لوست شرح 3.5% ده چې دا په جنوبی ایشیا هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. اداره د کال 2023-24 سروې کې وایي چې په کال 2019 کې هغه کسان چې د 10 کالو نه عمر سیوا دي د تعلیم شرح پکې 6.5% وه. د نړیوال بینک د راپور له مخې لوستې کس هغه چاته ویل کیږي چې عمر یې 10 کاله یا تر هغې زیات وي او په ساده عبارت پوهېدلی شي او یو ساده جمله لیکلی شي. د نړیوال بینک د معلوماتو له مخې په جنوبی ایشیا کې تعلیم تر ټولو لویه کچه په مالدیب کې ده کوم چې د 98% سیوا ده. له هغې وروسته په سریلنکا کې 93 او په هند کې د تعلیم شرحه 80% ده. د ورلد بینک یو کارکونکي عمر خان چې لسوار لسو کلونو راسي د تعلیم لپاره کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په خبر پښتونخوا کې د 30,000 سیوا د استادانو او 14,000 نه سیوا د سکولونو کمی ده. د کوم لپاره چې حکومت ته د غټو پنګو ضرورت دی.
چې کومه مونږه فاونډیشن سروي کنډکټ کړی و یا چې کوم اسسمنټ هغه د استادانو کړو بیسیکلی دا اسسمنٹ او چیرته تاسو ته په کوم سبجیکټ کې مسله دا هغه تاسو موږ ته هایلایټ کې نو هغه کې بیا ډیر استادان د سیو چې هغه بیا خپل گریونسز یعنی خپل شکایتونه ورکړو چې موږ ته په دې سبجیکټ کې دا مسلې دي او موږ په دې باندې ځان ایڈوانس کول غواړو چې سیستم روان وي په هغه باندې ځان پیوي. لکه اوس نن د آرټیفیشل انټیلیجنس دور ده. آرټیفیشل انټیلیجنس کزه تاسو ته وایم مطلب چې نن لسکاله مخکې چې چا ډیګریا نکړي دی هغه ته خود دي شي پته نشته. خو اوس که موږ ځان آرټیفیشل انټیلیجنس سره نارمل کول غواړو نو موږ دغه سټڈی کول غواړو. داسې استادان هم دي. نو ان شارټ دا چې کوم اسسمنٹ شو پغه کې خدا موږ ته پته لګیدلې و چې کوم استادان یا څومره استادان په څومره کې کمزوري دي هغه ته کوم ایڈوانس ٹریننگ ضرورت ده. خدا شه موږ ته پکار خدا دا چې دا موږ په ټولي صوبې کې وکړو او یو ریکمنډیشن به دام لاړو چې را د دې استادانو نه دا تاسو وکړل شي چې تاسو ته مسله په کوم سبجیکټ کې ده.
په پاکستان کې تعلیم لپاره کار کوونکي ادارا پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوها له نورو صوبو کم ده. اداره وای چې سلورم ټولګي ماشومان په اردو کې 55% انګریزي کې 40% او په میت سیا حساب کې 80% نمبر اخست دي. د ووم ټولګي ماشومان په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخست دي. پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای چې په خیبر پختونخوا کې د هلاکانو په نسبت د زنانه زده کوونکو د زده کړو او د پوهې معیار سیوا دي. د سیړن تر مخه زنانه زده کوونکي په انګریزي کې 50%، اردو کې 3.5% نمبر اخستي. د ماشومان د حقونو په اړه کار کوونکي نړیوال اداره یونیسف د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د ماشومان د ټول آبادی 15% ماشومان د سکولونو بهر دي. د یونیسف د راپور تر مخه په صوبایي کچا پنجاب کې تر ټولو زیات ماشومان 9.1 میلیونه، سندھ کې 1.4 میلیونه، خیبر پختونخوا کې 3.15 او په بلوچستان کې 3.15 میلیونه ماشومان چې د 15 د 14 کلونو پورې عمر لري له سکولونو بهر دي. د ماشومان د حقونو په اړه کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د کم تعلیم او د سکولونو نه د بهر ماشومانو غټلا عمل معاشي ستونزې او بېوزلي ده.
تابادي زیاته ده، بلداد جیل ته قدرتی او انسانی آفات تیر شوی دی، تو اثر د شعور او د بیدارې شرح چې ده نو آقا هم نسبتا کم ده، خو وسره دا هم یو حقیقت دی چې دلته قربت ډیر دی، مہنگائی ډیره ده. بل خبره مهمه چې کوم ده نو هغه دا دی چې دلته طبقاتی دی، دامه تعلیم دی، د غریب د پاره چې دی تعلیم بل شانته دی، د مالدار د پاره بل شانته دی، بیا کم تعلیم چې ماشومانو کی نو د بدن برغا دلته تعلیم د روزګار د پاره ویلی کیږي، او دا کم تعلیم چې غریبانانو کی ناغی تداغ تعلیم په بدل کې چې دی نو روزګار بیا نه ملاویږي.
د بیور آف سټیټسټیک د شمیرو تر مخه د نارینو په نسبت په زنانو کې تعلیم کچا کم ده. په ملک کې تر ټولو زیات تعلیم د پنجاب په صوبه کې دی، کوم چې 8.5% ده. په خیبر پختونخوا او سند کې د تعلیم شرح 8.5% او په بلوچستان کې د کچا یو کم 50% ته راټیټه شوې ده. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته خوښ یاست اوریدونکو، اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان پوځ ادا کړی چې په بجوړ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید او د ډزو په تبادله کې 12 وسلوال او 11 سرتیر وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری 14 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه تیر ماښام شوې ده. تر اوسه یوې وسلوالې ډلې هم د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په شانګله کې د عملیاتو پر وخت 3 پولیس او 6 وسلوال وژل شوی دي. د شانګلې پولیسو د فروری په 14 نوښته رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو لترلاسه کولو وروسته ترسره کړي دي. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې د فروری پر 14 228 کورنۍ له پاکستان او ایران څخه ورستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او ایران له 2003 کال راهیسې نه یوازې د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړي، بلکې په تیر کال کې یې دغه لړۍ چټکه کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا لخوا پوځي خطر رد کړی دی. نوموړي د فروری پر 14 په تهران کې د پلویانو غونډې ته په وینا کې ویلي چې ایران دا وړتیا لري چې د په وینا د کور په دروازه کې ورته درول سوي د امریکا جنگي بیړۍ ډوبې کړي. د خامنائی دا څرګندونې لغ وروسته مخې ته راغلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فروری پر 14 خبرې اعلان ته ویلي فکر نه کوي چې ایران به هغه پایلې وغواړي چې له واشنگټن سره د یوې موافقې لنډه کولو په صورت کې مخې ته راتلای شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، راځو د خبرونی پاتې ریپورتونو ته. تاسو په خبرونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سرګندونو په اړه واوریدل. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی له سبا څخه د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو ترسره شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کړې دي. تفصیلیا د نوریاس نوری په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافایل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل، د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیو کې ترسره کیږي ما همدا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د دې هېواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوي یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بې پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع راخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیمو غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هېوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هېواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
مشال رادیو ساسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساتا ساسی په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس.
مشال رادیو توجه است اروپایی ته دی په خپل نوی رپورت کې خبرداري ورکړې دي چې په افغانستان کې سره لدی چې جګړه پای ته رسیدلې، خو د ماینونو او د جګړې څخه د پاتو ناچاودو مهماتو یا وسلو ګواښ پر ځای پاتې دي او د ولسی خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند اخلي. دغه رپورت کې یادونه شوی چې په تیرو درو لسیزو کې دغو ماینونو او مهماتو لسګونه زره کسان وژلي او یا هم ټپی کړی دي. تفصیلی پاتې رپورت کې اورو.
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشری مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوی رپورت کې وایي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسی خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړې یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د غپیخې ژوند بيخي بدل کړي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډیر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډیر ښه ژوند به مې درلودای. اوس کور کې وزګار ناستیم. اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کینی نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وي وچه ډوډۍ د خوراله. دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي خو زما داسې نه دي.
د اروپایي اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړی یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتیلي یا لزګونه کال ورسته خپل مينو او کروندو تستانه شوی دي. ریپورت زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماينونو خطر پکې زیات دی، ترڅو وکولای شي خپل کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید نورین سره مخ دی خوړه برابر کړي. د اروپای اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2016 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دغه ریپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږي تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغي په 14 ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلی و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلی و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د پښتو فلم بنسټګر بلل کېدونکو عزیز تبسم د ستاینې لپاره د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګری ادارې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې هغه ته پیرزوینې وړاندې کړل شوې دي. د فروری پر 14 د پېښور په نشتر حال کې تر سره شوې دي غونډه کې بیلابیلو فلمی ستورو او لدی سند سره تړلو کسانو ګډون کړی او هغه ته عقیدت وړاندې کړی او د هغه کاري ستایل دی. عزیز تبسم د پښتو فلمونو له هغو جوړونکو څخه دی چې د پښتو زیاتره نومیالي فلمونه هم ده جوړ کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې اړه رپورت لري.
پېښور نشترحال کې فلم ساس عزیز تبسم ته پیرزوانې وړاندې کولو دستوري پر مهال د فلمونو او ډرامو یاد هنرمن عجب ګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل د عزیز تبسم پرنګ تنان په پیړو کې یو وارزیږي چې نړۍ لا نوې فکر او توان ورکوي. داسې خلک نه یوازې د خپل قام په پرمختیا کې غوره کردار ترسره کوي، بلکې په نړیواله کچه هم د خپل هیواد او کلتور په پیژندنه کې مهم رول لوبوي. نوموړي زیاته کړه د عزیز تبسم په شان خلک ټولنه کې د مثبت فکر او پرمخ وړلو کې جوړ لاس لري.
عزیز صاحب دا یو ډیر غټ ډایرکټر دی او ډیر د پای لیجنډ دی. د خپل ژوند ښه کار کړی دی او ښه سکور یې کړی. بیا د اینه بعد ظاهر ده د دې فینانشل مسایل ودي بدل خپل کار مې کولو لایف مې او اصلا فلم انډستری هغه پیریډ شروع شو چې باغی کې ډیسټربنس شو کنه. خو بهر هل موږ دی مس کو او موږ دا وایو چې دی راشي یا د دې په شان نور ډایرکټران راشي او د فلم لږه وده ورکړي. د کلچرل اکټیویټیز دلته ملک کې ډیر کم شوی دي. خصوصي طور باندې زموږ صوبه کې خو بالکل نشته او کشته، نو هغه ډیر داسې نه دی چې هغه سډیر ښه کنه.
پر عین وخت د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل حسنی دور کې د پښتون رون کلتور وړاندې کولو لپاره د عزیز تبسم کار او معیار باید خپل کړل شي. نوموړي زیاته کړه د عزیز تبسم کار د فن په نړۍ کې د درسګاه حیثیت لري. هغه ویل رومان دی او یا که سبق قاموس قصه د فلم ار اړخی په کتونکو داسې جوړ اثر پرېخه چې تر لسیزو تیرو دو باوجود یې ترنن یاد ساتي.
سټیټس وو د پښتو فلمونو هغه په ځای پاتې نشو، نو دا یو کوېشن مارک دی. نو زوال خو هر څه ته وی زمو پښتو فلم انډستری د زوال په لور روانه، بلکې زوال په زیر ده. خو کومو ګورو دا خلک وی چې مو د فلم دغه ختم شو، د سینما اهمیت خو نه دی ختم. تاسو انډیا وګورئ حالت د سینما اهمیت هم شته، د فلم اهمیت هم شته. ټولو نه زیات چې کوم د تجارت منډه نن سبا د انډین فلم انډستری ده.
دا چې په اوسنی وخت کې په ځانګړې توګه د پښتو فلم صنعت د پخوا په سیر معیار کې د وروسته پاتې کېدو وجه څه ده؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې فلم ساز عزیز تبسم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل، په فلم د سرمایه کم لګښت، کمزور سکریپټ او په غوره توګه د الفاظو ادایګي د پښتو فلم صنعت په کمزوري کولو کې لوی کردار لري. نوموړي زیاته کړه،
ټول دنیا کې فلم زوال پذیر دی او امریکا غوندې ملک کې سائنسدانان لګیا دي تجربات کوي. خپل لور په وینا زه فلم کتور لاړم، نو فلم چې شروع شو هغه الک جنې ته یو ګلاب بل ورکوي، داسې پورا هاوس کې د ګلاب خوشبو راشي. زلزلہ خی زلزلہ چې راځي نو ټاګول شي، دا سینما چې کم جوړی کی پدې باندې دانه خرچ راځي، لکه چې عام سینما گانو دس سینما گان باندې چې کم خرچ راځي هغه په یو سینما باندې راځي لګیا دا. لیکن دا چې راځي پاکستان ته زما خیال 25-30 کال به تیریږي، ولې چې داسې سرمایه کار بنی چې هغه یو سینما هال باندې د 30-40 سینما گانو خرچ گئی.
د فلم ساز عزیز تبسم په خبره د اردو فلمونو د ډایریکشن روسته په 1900 کال کې په باقاعده توګه د پښتو فلمونو جوړولو کار پیل کړل او لومړی فلم یې یوسف خان شیربانو جوړ کړ چې د هغه وخت یو کامیاب فلم وګرځید او دغه لړۍ ته پرله پسې دوام ورکړو. عزیز تبسم په پښتو ژبه کې 200 فلمونه جوړ کړي او هر یو فلم یې د خپل وخت سره د کامیابۍ نوی ریکارډ قائم کړی. د عزیز تبسم جوړ کړل شوی د پښتو فلمونو کې انتقام، ټوپک زما قانون، ادم خان درخانه، ګڼکپ، ارمان، نوکر، دروغ رشتیا، خوږ دشمن او خبره د عزت په شمول ګڼ شمېر فلمونه شامل دي. 40 کلن عزیز تبسم مشال ریډیو ته بیا خپلو خبرو کې وویل، د وخت تېرېدو سره یې دا خبره حساسوله چې د پښتو فلمونو معیار د وړاندې په رنګ پاتې نه شو، ځکه یې له هېواده کډه کړې او خپل ژوند په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره تېروي. خو نوموړي عزیز تبسم زیاته کړه چې هیله لري راتلونکي کې یو وار بیا د پښتو فلم صنعت د معیاري فلمونو جوړولو جوګ شي، خو لوی لګښت او محنت ته اړتیا لري. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته ورجست. د جنوبی وزیرستان سروکی اوسیدونکو د انټرنیټ د نشټوالي پر ضد د فروری پر 14 احتجاج کړو. دوی وایي چې د انټرنیټ د نشټوالي له کبله نه یوازې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي، بلکې کاروبار هم متاثره شوی دی. دوی د انټرنیټ د بحالۍ غوښتنه کوله. له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي ویلي چې په دې اړه به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د چګ سولی وزیرستان سروکی سیمه اوسیدین کې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د پوره احتجاج کړای دی. د دغه احتجاج غوښتنه په براک شه د سیمه یو اوسیدین کای مشال ریډیو تا ویایي.
زمونو چې د محمد دای د اپر وزیرستان دروان سره تعلق کای فارینو د مش په نظر راځي باندې احتجاج وشو. احتجاج د مزا د نت ورک په حواله سره و چې کما د غلامی ولا ټاور دو چمن ټاور دو دغه مدا نور ټاور ه کنیکټ کی دا ټاور د وی نیاش تر سره مکمل باندې او مزا چې کما متعلق خپل دو یا ځینی تنظیم دو بار بار مزا درخواست ورکا کړای دی چې دا غا ټاور د بحال شي. مزا ولا چې کما لوکل کتای اختا جو کی موڑ کی دی ان لائن کلاسینا وی دغه تا شدید مشکلات تای ور سارا د میجا چکن کاروباری تکا دو اختا حاضر از تا مسئلہ دو مخشو میرا د اغزینم د نت ورک او د نت په ذریعہ باندې ولتا لوکل مسئلے حل کې د لوی سر د پورا مشتان دی خان تر درې نو مشتا ډیر مشکلات تای نو میرا بار بار درخواست وکم پارین میرا بیا احتجاج هاري کاټ کو
د پښتون ژغورنه غرزنګ یو غړای په ضلع کې د انټرنیټ سہولت باندش په وجا د خلک کے مشکلات پر دارنگ بیان بھی
مونوم شرزادہ ماسی دای کوارډینیټر پښتون ژغورنه غورځنګ تاسو سره روغه د میزو په اپر وزیرستان شه بلا تا 3G 4G نتورک او ور سره ور سره چې کوم موبایل نتورک تا یاغه هنن په بو رینج کم کړای دی. ډیر په کمزوري حالات شه دای په دغه واجه باندې پارینو په سرویکی سیمه نیو راغیشه احتجاج وشو. 3G 4G خو اکثر په ټوټل اپر وزیرستان شه بند کړای دی نشه دای ویسو په موجوده وخت چې پرویکی ډیویژن چې کومه ایریا
هغه شي جیز نتورک او یوفو نتورک ها باندې کړای دی چې دغه په واجا د نیش خلکو په احتجاجي باندې مجبور دی احتجاجي نه کوي چې کوم څه مو میشته دا چې کوم موبایل نتورک پای 3G 4G دا هغه د بحال شي نو دغه په واجا باندې و عوام ته ډېر غټ مشکلات ورته جوړ شوی دي په دلا ته چې کوم د نیش خلک پای په تیار شي سو تللی دي نیشته مطالبه کوي چې دغه عوام دا په تیار شي نه سي
مشال ریډیو چې د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل وزیرستان ضلع اوسیدین کې د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بحال کول د پوره د زر بیړواندي اقدامات ده وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال ریډیو تغوجست اوریدونکو اوس هم د یو بل پر رپورټ پر لور په پاکستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ناسمو معلوماتو پیژندنه او د تایید مهارتونو په سرلیک باندې درې ورځنی تربیتي ورکشاپ ترسره شوی دی. د 16 فروری څخه دغه سیمینار کې چې ترتیب شوی و د غیر حکومتي ادارې لخوا په مریکی کسان ګډونوالو ته معلومات ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا، پنجاب او اسلام آباد نارینه او ښځینه خبریالانو په دې کې ګډون کړی و. په تربیتي ورکشاپ کې پر دې هم خبرې شوي دي چې سیلاب او نورو قدرتي آفتونو پر وخت څنګه غلط معلومات پیژندل کېدای شي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو چې خالد نیازی وړاندې کوي.
په تربیتی ورکشاپ کې خبریالانو ته د اقلیمی بدلون په اړه د ناسمو معلوماتو پیژندنې او د تصدیق په اړه مهارتونه ورکړل شول چې دوی راتلونکي کې غلط خبرونه خپرولو څخه ډډه وکړي او ولس ته کره معلومات ورکړي. د ورکشاپ یو ګډونوال آصف مومند چې خیبر پښتونخوا کې چاپیریال او اقلیمی بدلون باندې کار کوي مشال ریډیو ته وایي دا یو ځانګړی تربیتی ورکشاپ و چې پکې دوی ته وښودل شول چې د اقلیمی بدلون پیښو دوران به څرنګه د ناسمو معلوماتو پیژنګلو کوي او بیا به اصلي شکل د ولس مخې ته راوړي. دی وای پاکستان د اقلیمی بدلون نه ډیر متاثره هیواد دی، ولې دلته نه خو په رسنو کې دی باندې رپورټینګ کولی شي او نه خبریالان په دې موضوع مهارت لري. نوموړی وای د کره معلوماتو له وجې د اقلیمی بدلون نقصانات تر ډیره حده کمیدلی شي. باید خبریالانو ته د خبرونو د تصدیق په اړه پوهاوی ورکړل شي.
سیلاب کې په 2025 کې ډیر مس انفارمیشن، ډیر ډس انفارمیشن د حکومت لخوا، د عامو د خلکو لخوا چې په هغې باندې د هغې پوه نه و، هغه خواره شو او هغې د خلکو باندې یو نفسیاتي اثر وکړو، په خلکو باندې معاشي اثر وکړو. ډیر خلک د هغې نه ډیر زیات ډسټرب شول. د حکومت هم یو بیجا کلیم وکړو چې دا یو کلاوډ برسټ دی، حالانکه دا وړاندې نه په مئی کې دا آیډینټیفای شوی و چې ناردن ایریاز چې کوم دي، شمالي علاقه جات چې کوم دي، دلته یو خطرناک سیلاب را روان دی. دا ورکشاپ یو ډیر بنیادی ورکشاپ و چې یاره دلته صحافیانو ته دا وایي چې یاره کلایمیټ ډس انفارمیشن به څنګه کاونټر کړو او کم کلایمیټ مس انفارمیشن دی او ډس انفارمیشن.
د جرمن واچ د کال 2015 راپور تر مخه پاکستان د اقلیمی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو ملکونو لومړ کې په لومړي نمبر دی. د سواد خبریال شهزاد نوید وایي سواد کې د کال 2015 سیلاب دوران ډیر غلط معلومات خپاره شوي ول چې ځایي اولس او بهر ملکونو کې میشت د دوی د کورنۍ غړي په ذهني توګه ډیر متاثر کړي ول. شهزاد نوید زیاته کړې دا سیلاب او نورو قدرتي افتونو دوران غلط معلومات د ناپوهی او په ټولنیز رسنو د زیات ویوز د پاره خپرولې شي چې نقصان یې ولس ته رسیږي.
کزه د سواد خبرو کوم بچی سګه سم سیلاب راغله او دغه مخ کې چوم په جون کې چې په 15 جون باندې سیلاب راغله نو پای کې داسې قسمه بلا ویډیو غانی چې وي داسې بلا ته سوران شو هغه د تیر وختونو 2012 بیا د 2015 کوم سیلابونه راغله دغه زړه ته سوران شو نه بده سیلاب کې خوار کړ شو نو بده نه یو خو په معاشره کې یا په دغه ځای کې کوم چې د متاثر شوی د فلډ نه یا ډیزاستر نه هغه متاثر کیږي یا دغه چې کوم په کورونو کې بغرون کې چې کوم ترپون ته دخل کوي چسربتی نه کیږي هغه د سوشل میډیا ګوري هغه متاثر کیږي د صرف په سواد کې نه نه صرف په خیبر پښتونخوا کې نه پاکستان کې نه بلکې په دنیا باندې یو ډیر غلط اثر لري د جالي یا فیک معلومات چوت کوی.
بلخوا اسلام آباد کې یو نجی ټیم سره کار کوونکې مریم داود وایي د اقلیمی بدلون په خو دوران د خزو ستونزو ته خصوصي پاملرنه پکار ده چې دوی ترې زیات متاثر کیږي.
سړی دی کنه دا وی دومره افیکټ کیږي نه لایف څنګه چې خزی دی او وی افیکټ کیږي دی باندې نو وی ته ډیر نقصان دی اغه سه جسمانی سه ذهنی نو دا غون سيزونه پکې راځي نو اوس موږ جسمانی طور باندې خبرو کو نو چې خزی چې دی او وی ماشومان چا کې دوه ولدي یا چا مهواری مسلې دي نو آی کې دا چې خزو خپل دا سيزونه دومره فوکس کول نه دی له دومره دهان نو ورکو ځکه چې وی خیر دی دا خو 15 شپږ ورځې تیرې بشي یا دا چې لیکدار دی خیر دی دا به موږ تیر کو ځکه چې وی تا د کوا چې موږ سره وسایل نشته موږ لا څوک دومره اهمیت نه راکې چې موږ ضد دې سیس ته وګورو.
په ورکشاپ کې په دې هم ټینګار وکړل شو چې د اقلیمی بدلون نه متاثر سیمو کې کم ډول راپورونه سازول او خبرول پکار دي چې ولستا پوهاوی ورکول سره د واکمنو پام دی پلو راو ګرځي چې دا شند د اقلیمی بدلون اثرات کمول د پاره د مخکینا کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مومندو د انبار اوسیدونکو وای چې د کښت کروندې لپاره د اوبو لکمش سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د باران په اوبو خپلې کروندې اوبوي. دوی غوښتنه کوي چې باید له مومندو ډیم ورته اوبه ورکړل سي ځکه چې د ډیم لپاره د دوی په وینا د دوی غرونه هم اخیستل شوی دي. حکومتي چارواکي وایي چې هلته د نهري نظام منصوبه نه لري. البته د لس عربو روپیو په لګښت به انبار پړانګار او پنډیالۍ د اوسیدونکو لپاره د څښلو د اوبو بندوبست کوي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د انبار تحصیل اوسیدونکي غواړي د هغوی کروندو ته دي د مومند ډیم نه اوبه ورکړی شي. دوی وایي دغه بند چې د مومندو په پنډیالۍ پړانګار او انبار سیمو کې د سواد په سیند جوړیږي د دوی ځمکه پکې هم خرابې شوې په بدل کې ورته اوبه ورکړی شي. د انبار اوسیدونکي مقصود خان اتمنخیل وایي سیمه د هر رقم کروندو لپاره برابره ده خو اوبه یې پیدا شي.
دلته تاسو ته پته یې یعنی نو دلته د اوبه چې کومې د ډېرې لاندې دي 130-140 گز کې دي دا نیر چې دغه شي نو دې سره د اوبه چې کومې سټور دا به هم لګره برابر شي او بل دې سره چې دلته علاقه چې کومه ده په دې کې 98 پیسه ځمکه چې کومه ده د برانی اوبه ده نو دغه ځمکه به هم پکې آباد شي. د ټول تحصیل خو نه آبادیږي خو به هر حال دوه درې وی سو دغه چې کومه ده به پکې آباد شي.
میرویس خان اتمنخیل وای سیمه کې په باران کروندې کېږي. ځینې د اوبو کویان هم شته خو ګڼ ځوانان د بیروزګاری د وجې په بهرني او خارونو کې مزدوریانو لزی. د وویل که اوبه پیدا شي امکانات شته چې دغه سیمه کې خلک خپل روزګارونه هم شروع کړي.
مبار تقریبا 80% آبادی اغا د چکم انډر ګراوند ولې د کوی په شکل کې د کویانو په شکل کې نو راغې سیستم دوی جوړ کړي وو خو اغه سیستم چې کوم دی اغا د اوبو چکم ست ده نو دا خطر روانه ده نو دغه د وژن زیاتر کویان وشلو نو چې د شیو سیستم جوړ شي د نیر د پاره د نیر د اوبو دروستلو د پاره نو ان شاء الله چې دا کوم مسائل دي دا غې سره به دا مسائل اوار شي.
د انبار آبادی د اتیا وزرو زیاته ده او ګن خلک غرتنی ساروی هم ساتي. د مومندو د دغه بند جوړونې لپاره د کمشنرۍ انتظامی او ذمہوار مشال رډو ته ویل هغلته د اوبو د نیر کومه منصوبه نشته ځکه انبار او د سواد د سین ترمنځ لوی لوی غرونه دي. خو د صوبای حکومت د مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره ګمارل شوی مشر او د ډیم د کمیټې یو بل غړي محبوب شیر مومند وای
البته دا خبره ده چې د سکول اوبو سکیم چې کومه ده دا پینډیالۍ او پلانبار او پلانګار د دریو تحصیلونو ته آلریډي د ډیم نه ورته دوه ارب منظور شوي دي او نور 18 روپو دپاره موږ اپلای د اپروول لپاره دغه ته لیګلي پینډي ته کاغې اپروول ورکو او سی ایم سی پی گری شو نو ان شاء الله دا پروجیکٹ به شروع کیږي
د مومنډم ته جوړېدو نو وړاندې هغه ته دوه نهرونه ترتیب شوی یو پلان غار او بل دامن می سمیتا هغه باندې کارونه روان دي خو اوبه به هله کاروندګرو ته ورکیږي چې په بند کارونه پوره شي په 2019 کې شروع شوی دغه بند په حواله ویل شو 2025 کې به کارونه ختم شي خو شاوخوا یو کال وړاندې بیا ویل شو 2025 په نیمایي او یا له هغه څو میاشتې پس په بند مکمل جوړ شي شانواز ترغزه مشال ریډیو
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې ل تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رغزایم تاسو ته د کورمه او رغزو او خاوشو سیمونه راپورونه جوړوم